اوردونکو د مشال دیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ او جوړ وستئ. په وخت ورځې څلور بجې شوي. نن د اتوار ورځ د 2018 کال د فروری د میاشتې 14 نیټه ده. په دې ګړی کې به لومړی تاسو ته خبرونه دراوړو. له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې به ادبي خپرونه د باختر ستوري هم دراوړو. خو لومړی ورځو فرخند اسد ته چې تاسو ته د سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
افغان حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوښته او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونې په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. ملګرو ملتونو نن په یو رپورټ کې ویلي په افغانستان کې په 2015 کال کې 3515 لسی کسان وژل شوي دي او د یوې نظر پوښتنې له مخې په 500 کې څلور روسان په دې باور دي چې هېواد دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوښته او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونې په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویلي چې دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په کابل کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین نه وغوښتل چې پاکستان باید له ټولو امکاناتو کار واخلي او هغه له تختونکو راخلاص کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون مشال ریډیو ته وویل چې د خاغلی وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې له امنیتي کیمرو اخیستل شوي تصویرونه هم راټول شوي دي.
موږ امیدوار یو چې خدای دې چې ډېر ژر دغه موضوع دغه مسله چې دوسره پیدا شوې ده به حل شي. همې د خپل تعمیل لپاره هم د هغې دوستانو طبعا تقریبا خوشحالي وو او ښه واقعه نه ده.
سید فضل الله وحیدی اول د کونړ په ورستیو کې د هرات والی وو. تر اوسه چا د هغه د تختوري ذمہواری نه ده منلې. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وایي چې په دغه هیواد کې د داعش وسواله ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نوم استعمالوي. نوموړي پرون په پینډۍ کې خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي.
دیوی ما بیا بیا دا خبره کړی چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغې تنظیم پاکستان کې وجود نشته، خو او داسې وسلوالې ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نومونو کاروایانې کولې، هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کاروایانې کوي.
چودری نثار د اهم ویل چې ملک کې د مدرسو د رجسټریشن په حواله اتفاق شوی. په راتلونکو څو ورځو کې به د وفاق المدارس یو غونډه رابلل شي چې پکې به وزیر اعظم او د پوز مشر ته هم بلنه ورکول کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې د 11,000 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له نورو کلونو په پرتله بدتره ده. ملګرو ملتونو نن په یو خپور شوي راپور کې ویلي دي چې د 2014 کال په مقابل په 2015 کال کې ولسي مرګ ژوبله کې 4% اضافه شوې ده. تیر کال 3515 کسان وژل شوي. په دې مرګ ژوبله کې شاوخوا 15% ماشومان او 10% ښځې شامل دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د ولسي مرګ ژوبلې بنیادي وجوهات د جګړې او پر ښارونو ترهګر بریدونه دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هیسم په رپورټ کې ویلي چې ولسي مرګ ژوبله بیخي د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیږي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید دغه هیواد یوازې پرېنږدي. جنرال کیمبل پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه ورکړل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د ریپبلیکن ګوند شپږ امیدواران د لومړنیو رایو اچولو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یوه بله مناظره کې سره مخامخ شول. دوی د خپل ګوند لخوا د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدان دي. دغه امیدواران پرون د ساوت کارولاینا په گرین ویلی کې راڅرګند شول. په دغه جنوبي ایالت کې په ګوند کې دننه د خالی په ورځ ابتدایي رای اچونه کیږي. د لیوا د خپلواک مرکز د یوې نظر پوښتنې له مخې په 50 کې څلور روسان په دې باور دي چې هیواد یې دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دغه نظر پوښتنه چې څو ورځې مخکې خپره شوې وایي 21% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د 100 کلونو لپاره دوام ولري. 23% نور بیا په دې باور دي چې دغه بحران به لږ تر لږه 2 کاله وي. په نظر پوښتنه کې پوښتل شوو 70 کسانو د دې اقتصادي بحران علت په نړۍ کې د تیلو د بیې ټیټېدل ګڼلې دي. 23% نورو یې وجه اداري فساد ښودلې، خو 20% نورو ویلي چې د غرب له خوا لګول شوو بندیزونو دغه بحران راوستی دی. په همدې حال کې 26% نورو تور پورې کړی چې د بحران علت پر دفاعي برخه زیات لګښتونه او بیوروکراسي ده. 50% نورو ویلي چې د تیر کال په پرتله خپلې ورځنۍ خرچې 10% کمی کړې دي. د یونان چارواکي وایي دوه مشکوک کسان چې په درنو وسلو سنبال وو د ترکی پورې ته نږدې نیولي دي. د یونان یو جګپورې امنیتي چارواکي اسوسییټډ خبری اجانس ته وویل دا مشکوک کسان چې له عمره 40 کلن ښکاري په عراق کې زیږیدلي برتانیان دي. دواړه پرون د یونان الیگزینډر پولیس شمال ختیځ بندري ښار ته نږدې د ساحل ساتونکو لخوا ونیول شول، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړل شوي. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناټو غړي هیواد ترکی انجرلیک هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. بریګیډیر جنرال احمد الاسیری العربیه ټلویزیون ته پرون وویل چې سعودي عرب د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنگ ته ژمن دی او دا هلې ځلې د دغه ګامونو برخه ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو او دلته سره مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې باورې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هوایي د کودړ او هرات په خوانی والی سید فضل الله وحیدی د افغانستان مهم کس وو. د اسلام آباد په پورام نسیمه کې تختول شوی. په اسلام آباد کې افغانستان سفیر وایي د پاکستان د کورو چارو وزیر ویلي چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش تون نه لري. د عوامي نیشنل ګوند د شمالي وزیرستان څانګې یو مشر وایي او په سواد کې نرخزیان وایي له یو شمیر ستونزو سره مخ دي.
فمنګ سترګې راوباسي وایي خلک شکایت کوي پلانی رالی ډنګری رالی تاسو دازې خالی کې مونږ به کم خوازو.
نور هم یو شمیر بوتون لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي هیله مند دی چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونکو له منګولو زر خوشی شي. ښاغلي وحیدی د جمعې په ورځ د پاکستان په اسلام آباد کې وتختول شو. بلخوا په کابل کې د پاکستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن خبره شوې خبر پاڼه وایي دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په کابل کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین څخه وغوښتل چې پاکستان باید له ټولو امکاناتو کار واخلي سو د ښاغلي وحیدی تختونکي معلوم او د یې له منګلو خلاص کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د کونړ او هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د افغانستان مهم کس وو. د اسلام آباد په پرامن سیمه کې تختول شوی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پرون ماښام مشال لوتویل د پاکستان د وزیر اعظم مشرف په ګډون چې دغه هیواد له ټولو لوړپوړو چارواکو په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. نور تفصیل له سلامت صالح په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخواني ولی ورکیدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخیلوال تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختتاب خبر یې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولی دی. شغلی زاخیلوال وویل د پاکستانی چارواکو د جدي اقدام غوښتنه کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
قانوني په ویزه باندې راغله او د پایتخت منځه پرانه ولاز باندې وتښتو شو نه تبن د دوی پور قانونو باندې خطر نه ښکاره کوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلولو لخوا وتښتول شو. د چین سینهوا خبری اژانس د پاکستانی پولیسو د سرچینو او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د افغان حکومت دغه پخوانی مقام د بریتانیا د ویزې اخیستلو لپاره له خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته تللی و. د ښاغلي وحیدی د تښتونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیې په اړه دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوي.
د پی ایف 72 اتلسمو کوڅو کې اوسېدو د سورزو د پاره مونږ ته د پروتوکول افسر وویل چې ځینې کسان په ګاډي کې راغلل او دی یې د ځان سره یوړو. تر دې دمه پته نه ده لګېدلې چې هغه یې چرته وړې او چا وړې. مونږ مقدمه درج کړې او د هغه د لټون کار روان دی او پلټنې هم جاری دي.
پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د ښاغلي وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی، خو د ده د ازادي په اړه باید هیله له لاسه ور نه کړو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته غوښته ای زو اسلام آباد ته د پاکستان د کورو چارو وزیر چودري صالح خان ویلي چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسله والا ډله یا داعش شتون نه لري. نوموړي همداراز د دینی مدرسو په نصاب او انتظامی چارو کې د اصلاحاتو په موخه د حکومتي اقداماتو یادونه اهم کړي. د چودري صالح خان د سرګندونو تفصیل اسلام آباد ریاض موسی خیر لکوي.
د پینډی په کلر سیدا سیمه کې د خالی پورز ماخام میډیا سره د خبرو په وخت داخله وزیر چودری نثار علی خان وویل چې داعش وسلواله ډله پاکستان کې په منظمه توګه شتون نه لري، البته ځینې خلک د دغه تنظیم په نوم کاروایانی کوي.
دی
وی ماډلیا دا خبره کړی چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته، خو او داسې وسلواله ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نومونو کاروایانی کولې، هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کاروایانی کوي.
داعش کا نام استعمال کرکے یہاں کاروائیاں کر رہی ہیں.
پدا سے حال کی چې سورز اوڑان دے د سینیٹ قائمہ کمیٹی تا د خبرون په وخت د استخباراتی اداري آئی بی یا انٹیلیجنس بیرو مشر آفتاب سلطان ویلی وو چې پاکستان کې ځینې کسان د داعش لپاره کار کوي، خو دا غوی خلاف عملیات روان دي او د دې کې کسان نیول شوي هم دي. بیا د داخله وزیر لخوا د داعش نه انکار تا کارپوهان څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي تجزیه کار او پوهان حسن اسکری نه تاسو کو نو دی وایي
نظریاتی طور پر تو لوگ موجود.
تاسو داسې ویلی شئ چې په نظریاتی توګه خلک دلته موجود دي. نظریه څه ده؟ هم هغه د سلفي او وابي سوچ خلک چې سعودي عرب، ایران او عراق کې موجود دي، نو هم دغه نظریه ولا خلک پاکستان کې هم شته. خو تر دې دمه لا داسې ثبوت په لاس نه دی راغلی چې ګنې د دې تنظیم خلک براه راست راغلي او دلته یې کاروایانی کړي وي یا یې تنظیم چلولي وي. نو دا خبره ټیک ده چې په بشپړه توګه داعش وجود نه لري، خو دا مقامي خلک دي چې خپل نوې پیژندګلو جوړوي. مدرسو کې د اصلاحاتو پاړه د یو تپوس په جواب کې د وفاقي وزیر وینا وا چې دغه لړکی د وفاق المدارس سره خبرې روانې دي او امید دی ډېر زر به د مدرسو پر رجستریشن کار شروع شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. نوامی نیشنل ګوند د شمالي وزیرستان څنګه پروند خالی پر ورځ په بونو کې په سیمه کې دغه ګوند د وجل شو غړو په یاد کې یو غونډه وکړه. د غونډې ویناوال وویل چې پښتنو قبایلو ته په خپل خاوره د امن لپاره قرباني ورکړی دي. دوی زیاته کړه چې یو د پام وړ شمیر ملګرو د وجل کېدو سربیره حوصلې لوړې دي او دا چې زر به د سیمې کډوال وکولی شي خپلو کورونو ته په عزت سره ستانه شي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر درود وزیر نور تفصیل کوي.
تیره ورځبنو کې عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان یاد ګوند سره تړلی 2008 کال د شهیدانو ورځ مانځلو په لړ کې غونډه جوړه کړې وه چې د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان بنو افاربنو مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې غړیو هم پکې ګډون درلود. غونډې پر مهال دوی د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند مشر فضل امید داوړ او بختر الدین او انور شاه چې د ایدک په مقام په ځانمرګي برید کې وژل شوي ول ورته پیرزوونه وړاندې کړې. مشرانو خپلو ویناو کې وویل په یوه منصوبه سره پښتانه قبایل مشران ووژل شول، حجرې یې ډنګې او غیر آبادې کړې او د روایاتو یې ختمولو هڅه کېږي. دوی وویل قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا سره فطرتي تړلې شوې دي خو ځنا قوتونه قبایل پښتانه یو ځای کولو ته نه ورکوي. دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو مشر حاجي عبدالصمد خان خپله وینا کې وویل د دوی ملګري او مشران یې شهیدان کړل خو دوی به په خپله سیمه تل آزاد ژوند کوي. د شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحادیه چیرمین ملک غلام خان وویل د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به قربانی ورکوي او ټول به یو ځای کیږي. عوامی نېشنل ګوند ضلع بنو جنرال سیکرټر نازلی غونډې ته خپل وینا کې وویل
انشاءالله داسې وخت راوون دی چې دی ګولۍ بارودو ختم شي او د ولی خان او د باچا خان سپیونو او ملګریو په دا خوره ګرځېږي او په دا خوره باندې انشاءالله امن وي.
د غونډې پر مهال مشرانو دولت نه غوښتنې وکړې چې کډوالو مشکل ته د خصوصي پاملرنه وکړي، د دوی د شوو توانونو د ازاله وشي. شمالي وزیرستان کې موجود مدنیاتو راویستلو سره دی د شمالي وزیرستان ولسته ترقی ورکړي او شمالي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند شهیدانو په نوم کالجونه او یونیورسيټي جوړې کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خپلې وسه زنه اوسیدونکو تور لگوی چې پسیمه کې جوړ شوی سکولونه د حکومت لخوا د سیمه ملکانو ته د مراد په توګه ورکړل شوی دی چې د دوی په خبره سکولونه د حجرو لپاره کارول کیږي. زموږ خبريال شانواز سرزی د دغه زنو خلکو سره خبرې کړې او د مومند او پېښور او تورغر پسمنده ضلع د سکولونو او زده کوونکو د شمیر او تزیاتی او دغه رنگ د دوی د حالت په اړه یو رپورت برابر کړی را چې په ګړد وښو.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي محکمې د ویب پاڼې تر مخه په کال 2014 او 2015 کې د پېښور په 1455 سکولونو کې 3,500 زده کوونکي وو. د دغه شمیرو تناسب 291 په یو سکول کې د زده کوونکو جوړیږي، ولې په محمود کې په 543 ادارو کې 80,000 ماشومان دي چې پکې د دغه حساب تر مخه 128 ماشومان په یو سکول کې زده کړې کوي. د دواړو سیمو د زده کوونکو ترمنځ دغه د شمیر فرق ولې دی؟ د یو نجی سکول چلوونکی قیوم شاه چې د لرې پرتی سیمې انبار اوسیدونکی دی وای
کوم افسران تیر شوي دي نو هغو مخکې د ملکانو په فخه باندې سکولونه ورکړي او وایي سکولونه په داسې ځای کې دي چې هغه سیټونو ته دي کوم خلک چې کوم ځای کې ډېر زیات اوسېږي هلته سکولونه نشته. چېرې ما یو سکول شروع کړی دی 260 واړه پکې دي 260 که موږ سره خواته سکول وي نو ما ولې پرایویټ سکول واخه.
پېښور ته صوبه خیبر پختونخوا لوی ښار دی او ځینې ولسوای چې دغه شان ښار ته هر وګړی کوشش کوي چې خپل ماشومان سبق لولېږي. نو بیا مې د خیبر پختونخوا د تعلیمي محکمې د ویب پاڼې نه د یو پسمانده ضلع تورغر معلومات واخیستل چې پکې د سکولونو شمیر 286 او د زده کوونکو شمیر 3,800 دی. د یو سکول په حساب سره دغه تناسب یو سل او در سل ویخ زده کونکی جوڑیگی چی بیا هم دا مهمندو نا زیاد تی دا مهمندو پا بایزو تحصیل کی ترده دا ما کم های سکول نشتا پرایمری سکول هم لیو بلا سو سو میله کی آباد دی نو دا دغه سیمی وسیدون که سنوبرخان وی هم دا وجه دا چی ما شمان دا سکولونو نا لری دی
داس یو ملک وراغه چې هغه زمونږ پولیټیکل سیټ کې نه تاسو هغه ورته یاره مال داس یو دوه درې تنخواګانی چې ستاسو شي نو هغه ولدا د دغه په حساب باندې طالب سکول درکنو هغه داسې دی چې ولدا او چې هغه یو ناله کې به ولدا او چرته د کلین لوري یا به داسې دی چې ولدا او چې خپل وجری په توګه به استعمالو نه د بتول ساحل جوړوي درک کې نشته دی کنه سکول نو داسې ټول به زو کې د شمار یو څو سکولونه دی هغه داسې د ذاتی مفادو کې استعمالي
اختیار تمانځي وای چې د وی څو څو کلی داسې دي چې پکې یو سکول هم نشته او ځینې سیمې داسې هم شته چې پکې د درې نه تر د سلور پورې سکولونه د یو دیوال د ننه جوړ شوی
موږ سره په خوا کې چې کوم د موږ یو بل کلی دی موږ ته کسوړی وایو چې ګورنمنت دا اعلان کړی دی چې په فاټا کې موږ ایجوکیشن ایمرجنسی لګولې خو په کسوړی کې پرایمري سکول هم تر اوسه پورې نشو دا غي آبادی چې کوم دی د درې سلور نه زیاته ده
د دغه خبرې اعتراف د تعلیمي محکمې چارواکي هم کوي او وای چې وړاندې وختونو کې دا سکولونه د سیمې ملکانو ته د مراتو په شکل کې ورکړې شوی نو سکول نو هم په داسې ځایونو کې جوړ شوی چې آبادی نه لري دوی وای چې نوې قانون راغلی چې د سکول د جوړونې نه بوړاندې فیزیبیلیټی ریپورت یعنی موضوع ځای ټاکلی شي او وروسته به پکې سکول جوړول شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
او دونکو مشال لډو ته وګستئ زو سواد ته د خبر پختونخوا د سواد په مرکز منګوره کې اوسیدونکي نرخزان شکایت کوي چې ځایي پولیس یې بې ځایه تنګوي او د خپلو دیرو پرېښودو لپاره پرې فشار راوړي د اجلاګان وایي چې دوی پر وړاندې حکومت او هم ټولنه مناسب چلند نه کوي د منګورې پولیس بیا وایي له اجلاګانو یې غوښتي چې په دیرو کې یې داسې کارونه ونه شي چې د چم ګاون خلکو لپاره د پریشانۍ سبب شي تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې
منګوره کې اوسیدونکي هجراګان وایي چې په ټول سواد کې دا وخت سلپه سشپک شلې ډله لري دوی چاته څه قسمه زیان نه رسوي په دغه کې یو شمېر تنان منګوره ملا بابا کې د مودې راسې اوسیږي خو چې کله هم نوی پولیس افسر دغه سیمې ته راشي نو وایي چې ودانۍ څخه لاړ شي دوی ته مشکلات جوړ شي په دا اړه کامران عرف لیلا وایي
دلته کې نوې سچو اریو چراشي مثال په تور نو د ټولو نمخ کې راشي زمونږ زیل روخيږي نه په مونږ سترګې روباسي وای خلک شکایت کوي مالی وال راضي پلانې رالی ډنګرې رالی تاسو دازې خالی کې مونږ به کم خوازو مونږ د دې معاشري یوې سيوم انسانان یو د دې عام خلکو په شان کور کې پاتې کې دي نشو سپکرا لګوري دلته چې روزو په خپل بندو کمرو باندې ناس بار نشوتلې عمره ل بار خلک سپک ګوري د دې په ودونو خادو کې مونږ ډې کو د دې خوشاله زمون خوشاله اغه د سدی شکایت کی مثال تانی تلڑشی یہ کڑی یعنی خو اسی چو سے بہو پولیس وجی نتا سبانی دنیا دار شکایت کڑی دی پیش پی
یو بل تن چی زان تا شاہین وی زیادوی چی طول عمر مو دیر تنگ او پا مشکل کی تیر کو سوک را تا پخ نظر نگوری چر تا لڑ شو
دې خلکو ته خبر نه ستل شو څوک پر ځای کرایانو ځاینو کنه پری دي وستلې کلو کنه د سیمنګ په سکون جون تیر نکو په خلکو دې خوشحالي تیر کړل وي پانکو په پروګرامونه زمونږ مناله دي چې امستړې نه دي استاد خو خپل سواد کینو کنه نو دا ماشين به رواله غوند پیوله بس ټول بر پاکي باندې ختم شي
د اجراګانو دغه ستونزې اورېدو لپاره سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان هم دغه ځای ته رسېدلې ده دوی وایي چې دا طبقه هم انسانان دي او دوی هم د عامو انسانانو په رنګ حقونه لري حکومت ته دوی ته پاملرنه وکړي
پسواد کی بلکہ پٹول کے پیکے کی ددی اجزانان دپارا اس نشتی دا ڈیر یو عجیز مخلوق تے او منگا عجیز کڑے منگ سپک کڑے دے نہ ددو پکور کی زیشتے نہ ددو پ دی وسی دا ناستی دا مسئلہ چرتا تر پی خدا چ بھئی پولیس ددی زین وباسی چتا سو اوزے ددی زیگنا نو خلق چرتا لاڑ شی دوی زمنگا خویند جرگا پخپل باندې زو زمانہ چ سمر د دوی د پاره کیږي که زما پکې سروم زیګن زب د دوی د پاره کوم
د منګورې هجراګانو د غستون زمو چې کله د سیمې پولیس مشر اس اچ او اختر ایوب تا وړاندې کړه نو خاغلی ویل چې د علاقې اولس دوی ته شکایت کړه ځکه دوی پرې کار روي وکړه
غیر متعلق خلق به تاسو ځان ته نه پرېږدي چې تاسو باندې دا کمپلین نه کېږي. نو هغوی په هغوی باندې بیا رضا شو او موږ یې لیکلي واخېستې چې ستاسو لیکونو ته به داسې خلک نه راځي چې د هغې سره دا معاشره ګنده کېږي یا په تاسو باندې چې یو سړی غوت کوچتوي چې تاسو راځي کې داسې غلط قسمه کارونه.
بل خوا مینګوره کې د مودې راسې اوسېدونکي دغه هجراګان وایي که چېرې پولیس د دوی په ضد دغه کارروایي او بې وخته تنګول بند نه کړل نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک بې شک چوپ
ډېره سخته راغلې تېره هر څه
کوي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په دره
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال رادیو ته غوږیستیزو افغانستان ته د هلمند میشتو امنیتي ځواکونو مشر عبدالجبار قهرمان وایي د هلمند جګړه د نظامی لارې نه حل کیږي. قهرمان مشال رادیو ته ویلي چې د وسلوالو سره یې د محاذونو په کچا خبرې پیل کړي او ډېر زر به ګڼ شمېر وسلوال د جنگ څخه لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په مرکزي ولسوالیو کې د جګړې او ناامنیو درې میاشتې پوره کیږي. پړه نور تفصیل زموږ همکار په دې رپورټ کې راکوي.
په هلمند کې ترلس ډیر کلونه کېږي چې جګړه روانه ده. اوس چې جنگونه د لشکرګاه تر پولو را رسېدلي دي، چارواکي وایي په دې ولایت کې روانه کشاله د نظامي لارې نه حلېږي او باید د سولې پر خبرو تمرکز وسي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو عملیاتي مشر عبدالجبار قهرمان وایي د تېرې یوې میاشتې د پلټنو څخه دې نتیجې ته رسېدلی دی چې د دې ولایت جګړه د نظامي لارې نه ګټل کېږي او باید د سولې پر خبرو فکر وسي. عبدالجبار قهرمان وویل په همدې خاطر یې د وسلوالو سره د دلګیو او محاذونو په کچه خبرې پیل کړي دي او ډېر ژر به نتیجه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د تیرو دوو ورځو راهیسې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې بریدونو ته زور ورکړی دی او حکومتي ځواکونو هم د یکشنبې په ورځ د سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په موخه عملیات پیل کړي دي. عبدالجبار کرمان وایي د هلمند پراخه جغرافیه، د پاکستان سره د دې ولایت پرانستې پوله، د وسلوالو په ډلو کې د هلمند د میشتو لویو قومونو د ډیرو ځوانانو موجودیت او په حکومت کې دننه د ډیرو نیمګړتیاو شتون دې نتیجې ته رسولی دی چې دلته روانه جګړه د عملیاتو او جنګونو له لارې نه حلېږي.
بهترین لار هغه لار چې واکن د ټولو افغانانو ارمان دی، هغه دغه لار ده چې ما په ټولو کارونو کې اولیت حق ورکول کړی دی او نتیجې یې وینم، مثبت یې وینم او بالکل زه امیدوار یم چې داسې ورځ به راشي چې بیا به دغه ټول خلک دغه دوستان چې نن یې موږ نومونه مطبوعاتو نه شو یادولی دا به زموږ سندره شي ادبي په مجلسونو کې ناست دي.
که څه هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې لس کاله کېږي چې جګړې روانې دي، خو په دې وروستیو دریو کلونو کې چې بهرنیو ځواکونو په وتلو پیل وکړ جګړې شدت واخیست او په لنډ وخت کې د لشکرګاه تر پولو ورسېدله. د هلمند خلک هم د سولې د خبرو پلوي کوي. زین الله ستنګزی او بسم الله معرفي وایي په تیرو لسو کلونو کې د ناامنیو روان بهیر د جګړې د لارې نه دی مهار شوی. که چیرې صادقانه خبرې وشي امکان لري چې د جنګونو مخه ونیول سي.
په جګړو باندې مثبتې نتیجې ته هیڅ نظام نه دی رسېدلی. هر نظام چې جګړه مخته وړې ده او د سولې پروسه نه ده کړې هغه نظام ناکامه شوی دی. دغه نتیجه کې د افغانستان ډېر شتمنۍ د منځه تللې. نو ښه خبره دا ده چې د سولې د لارې، د خبرو د لارې، د مذاکرات د لارې دا پروسه مخته ولاړه سي او بریالۍ سي.
که په رښتینی ډول سره خبرې وشي او د خبرو د کول لپاره صحیح ادرس پیدا سی نو طبیعي خبره ده چې باید تر جنگ او جګړې سولې ته لومړیتوب ورکول سی او په دې برخه کې باید ډیر کار وسی.
جنرال عبدالجبار قهرمان ویل د وسلوالو د یو شمېر قومندانانو په شمول د جنو داسې کسانو سره هم لیدنې او خبرې سوي دي چې د طالبانو د کوټ د شورا سره اړیکې لري. د ویل په لیدنو کې ورته جوته سوي ده چې ګڼ شمېر وسلوال د جګړې ستړي سوي او غواړي خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د پاکستان، چین او امریکا د استازو په شمول د طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر یوې بلې ناستې ته تیاری نیسي. ویل کېږي په دې ناسته کې چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه به وسي د طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه ټاکل کېږي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna.
Danare hairanoon ke qisse, internet aur filmi khabruna.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي
مشال رادیو ته وګستې اوردونکو لګه شپه کې څلورنې بجې کېدون کې دی او فرخنده صد هم ستوري ترغلي نو راځي چې لاو د خبرو لړۍ جوړ
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر رابلل او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونې په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي. بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي دوی هیله مند دي چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشي شي. حضرت عمر زاخلوال پر مشال ریډیو ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار وایي چې په دغه هیواد کې د داعش وسلواله ډله وجود لری او ځینې تراګر ګروپونه د داعش نوم استعمالوي. ملګری ملتونه وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې د 1200 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوختي چې له نورو کلونو په پرتله بدتره ده. تیر کال 3515 کسان وژل شوي دي. په دې مرګ ژوبله کې شاوخوا 15% ماشومان او 10% ښځې شامل دي. په افغانستان کې امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیدي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید دغه هیواد یوازې پرېنږدي. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړې چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد د جنگ لپاره د ناتو غړي هیواد ترکی یوې هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. د لیوا د خپلواک مرکز یوې نظر پوښتنې له مخې په 50 روسان په دې باور دي چې هیواد دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دغه نظر پوښتنه چې 100 ورځې مخکې خپره شوې وایي 20% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د 100 کلونو لپاره دوام ولري. د امریکا د ریپبلیکن ګوند شپږ امیدواران د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بله مناظره کې سره مخامخ شول. دوی د خپل ګوند لخوا د 2018 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدان دي. او د یونان چارواکي وایي دوه مشکوک کسان دي چې په درنو وسلو سنبال وو د ترکی پولیس ته نږدې نیولې دي. د یونان یوه جګپوري امنیتي چارواکي اسوسییټډ خبري ایجنسی ته ویلي دا مشکوک کسان چې له عمره 40 کلن ښکاري د عراق په عراق کې زیږیدلي برتانیان دي.
مشال لړیو ته وګستې خبرونه درته فرخنده سره وړاندې کړل. اوس زو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو ورسپاڼه په خپل ادارې کې سره اخیستې احمد الله ته وښي.
جنگ ورسپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR ډایرکټر جنرال لیفټننت جنرال آسم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نتورک مات کړی شوی دی چا چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایانې کولې. ورسپاڼه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دی او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي. خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانه جوړول په کار دي او اولس له هم په خپل خواو شا کې د مشکوکو خلکو په حل او زلو نظر ساتل په کار دي. ورسپاڼه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دي چې وسلوالو سره د معاشري نامرستي ولیکيږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر رڼا کې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لارې د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د آخرت د دواړو د بربادۍ لارې ده. ایکسپریس ورسپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې امنیتي اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایان حتمی مرحله ته رسولي دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمونو لپاره نه دی ورکول پکار. ورسپاڼه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن پکار دی چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورسپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روان شخړې خاتمې لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړی. ورسپاڼه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی د یو بل په ګټه نه دی او د ځنې دښمنانو د سازش له وجې دواړه ملکونه یو بل پر ضد ودرېدلي دي. ورسپاڼه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاوتریخوالی له وجې د دې سیمې امن ته سخت نقصان رسیدې شي. پاکستان خود لومبۍ ورځې نه د تاوتریخوالی کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي خو ملګرو ملتونو لا هم دې لړ کې خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ران کارپوریشن سیرنیز اداره وایي په افغانستان کې د روانې جګړې خلاف د افغان او نړیوال عسکرو مبارزې ښې نتیجې ورکړې دي. بلخه رویټرز خبری اجانس لیکي امریکا پر پاکستان د اتو اف شپاړس جنګي الوتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې. د دواړو مقالو غټې برخې له فرخنده صدورو.
ران کارپوریشن څیړنیز اداره په خپل یو رپورت کې د دویم جنگ عظیم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگي عملیاتو جاج اخیستی چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوي دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغو کې ویل شوي دي چې د 15 داسې جنگي عملیاتو نتیجه ښه راغلي او د 11 هغه بده راغلې ده. په دغه څیړنه کې افغانستان 8.15 پوینټس ترلاسه کړي دي او 15.5 داسې خبرې دي چې خراب نتیجې مخې ته راغلي دي. ران سیرنیزا اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاري وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي. او له دغې دوو خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېشورانه صلاحیتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو ترهګرو ډلو په اړه خبرې وکړي چې له دغه هیواده په افغانستان کې تراګر بریدونه ترسره کوي او دغه له منځه یوسي، او په وسوارو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو مستکینی او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رویټرز خبری اجانس لیکي امریکا پر پاکستان د اتو اف شپاړس جنگي الوتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ایجنسي چې په نورو هیوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د اف شپاړس الوتکو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبي ایشیا کې د دوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډیر شوزشته چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوي دي چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عمل شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د اف شپاړس جنگي جازونو د خرڅلاو په منظوره احتجاج کړی. له دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې له دې ګام سره هندوستان مایوس شوی دی. د زیاته کړی چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د تراګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، 2015 کال د افغانستان د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی کال وو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د 2014 کال په پرتله تیر کال ملکی تلفات په سلو کې 4 زیات شوي، چې په سلو کې د څه باندې 2 پړی د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچول شوي. د جګړې د کیلو لورو لخوا د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د کړو ژمنو سره سره ولی بیا هم د ملکیانو مرګ جوبله زیاتیږي؟ دا پوښتنه نوریاس نوری د مرکې په پیل کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیشن له ویان رفیع الله بیدار څخه کړي. ښاغلی بیدار په ځواب کې وایي
داسې قوي میکانیزمونه تر اوسه نه دي راپیدا شوي چې د ملکي تلفاتو په هکله باندې کوټلي اقدامات وکړي، په دغې کچه کې ټیټوالی راشي او کموالی راشي. نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکونې یو میکانیزم ولري. ولې افغان دولت او مخالفینو تر اوسه پورې دغسې کله ناکله مخالفین هم خپلو رسمي اعلامیو کې د ملکي تلفاتو د کچې د کموالي لپاره خپلو قوماندانانو ته اشارات کړي. د دولتي مقاماتو هم په دې کال کې 100 په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت په جلسه کې دغه مسله راپورته کړه. ولې داسې میکانیزمونه تر اوسه جوړ شوي نه دي اوس هم چې د ملکي تلفاتو لپاره کوټلي اقدامات او یا داسې ډب واچي چې د دې په کچه کې کموالی راشي.
بیدار صاحب، کله چې بې تاثیره دي دغو راپورونو خپرېدل، نو د څه لپاره دغه راپورونه خپروي؟ آیا یوازې د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او مخالفینو ته د دولت لازمي سپارښتنې لرو چې دغه مسله پراتشي. د جنگ قوانین باید مراعات شي. ملکی ځایونه نه باید هدف وي او ملکی تاسیسات او هغه خدمات چې عامه خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغوی نه باید هدف وي.
بیدار صاحب، په دغه راپور کې ویل شوی دی چې لومړی سر کې جګړې او نښتو ډېر تلفات اړولي، ورپسې بیا دغه ماینونو، وایي دا د نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او کیدای شي هغه جنگي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې موږ د ډېرو لویو داسې پیښو شاهد یو چې هلته یوازې ملکیانو ته تلفات رسیدلي دي او مسؤلیت هم مخالف ډلې په غاړه اخیستی، ولې تر اوسه پورې یوه دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه ده وړاندې شوې؟
د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې که چېرته خپل ملي میکانیزمونه نشي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وڅېړي، نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کېږي. دولت باید د هغوی نه دعوت وکړي او راشي دغه څېړنې وپلټنې وکړي.
بیدار صاحب، ستاسو هم یو ملي میکانیزم دی، یعنې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون، تاسو په دې برخه کې څه کړي دي او څه مسؤلیت لري؟
موږ دغه مسله پیدا کوو او دولت ته سپارښتنې کوو چې د جنگ قوانین باید مراعات شي. هیڅ توجیه نه لري چې موږ وایو شدت د جنگ دی یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي، نو موږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نشي، دا خبر ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نشي. ملکي تلفاتو مسله زموږ د پاره سور خط دی، دا نه باید چې هغوی هدف وي، عامه تاسیسات نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي، او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي. او دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړی دی، بشرپاله قوانین چې کړیو دي چې د جنگ حالات بیانوي، هغه به جدا مراد شي.
د ملکي تلفاتو په سلو کې 12 د دولت وسلوال مخالفین بلل شوي دي. اوس که چیرې د وسلوال مخالفینو سره د سولې خبرې کیږي، هلته د میستر شاه سره کینی او هلته بیا هم جګړې دوام ولري او ملکیان قرباني کیږي، تاسو دغه پروسه څه ډول ارزوي؟ یا پروسه باید په همدې شکل مخته ولاړ شي، جنگونه هم باید ورسره دوام وکړي، او که باید اول جګړه ودرېږي ورپسې د سولې خبرې پیل شي؟
د بشري حقوقو فعالین د ټولو نه زیات، د هر چا نه زیات سولې ته ضرورت لري. موږ د سولې په شرایطو کې د بشري حقوقو احقاق کولای شو، هغه تامینولای شو، ولې موږ د هر سولې په هر بیان نه غواړو؟ موږ دغه مذاکرات د اصول غوښتنې په عقل باندې کوم حل ځل روان دي. دوه عمده شرطونه لرو: یو، د سولې سکالو لاسته راوړنې په ځانګړي توګه د بشري حقوقو په عقل باندې هغه تر خپل لاندې نشي. دویم، دا سولې باید دومره همشموله وي او د ټولو ګډونوالو بخصوص د قربانیانو چې په جنگ کې اصلي ضربه هغوی لیدلې ده، د هغوی د اراو نظریاتو څخه هم باید پوښتنه وي او د هغوی مشارکت هم باید وي. ښځو مشارکت پکې حتمي وي، یعنی د ټولو اقشارو چې علاقه دي په دې سولې راوستلو کې هغوی د هم باید راشي.
بیدار صاحب، زما هدف دا و، آیا د سولې د خبرو له رسمي پیلېدو مخکې آیا دا ضروري نه ده چې یو اوربند وسي؟
زه وایم چې د سمبولیکو اقداماتو په توګه باندې، هغه اولینو اقداماتو په توګه باندې، دا هم ضروري ده چې موږ ځنې ابتدایي هغه موږ به دا ووایو چې راځئ مکتبونه به نه تړو، مکتبونه به نه نخه کوو، کلیکونه به نه په نخه کوو، عامه تاسیسات به نه په نخه کوو. په مجموع کې په ټوله کې که چېرته ډزبند وشي، دا به ډېره ښه وي چې تر څو د سولې لپاره د اعتماد جوړولو په فضا کې او د ډېر ښه فضا کې دا سولې پروسه جریان پیدا کړي.
دا د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن ویاند رفیع الله بیدار چې زموږ همکار نورجهان نوري ورسره مرکه کړې وه.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوښته یو اوس هم درته د باختر ستوري خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې نن د پښتو ناول سل کاله کتاب باندې د لیکوالو تاثرات، لیوزوان کتاب پرون کې سره د هغه په خبرنیز بهیر لنډ شان مرکه، او د وتلي هنرمند حیات ګردیزی په مړینه رپورت زی شوې دي. د خبرونه کوربه باز محمد عبد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري و نيز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به د پښتو ناول سل کاله نوي چاپ شوی کتاب باندې د لیکوالو تاثرات په یو رپورت کې ولرو. بیا به له یو ځوان کتاب خبرونکي سره د پښتو کتابونو د چاپ په اړه یو لنډ شان مرکه ولرو، او په اخره کې به د افغانستان د وتلي هنرمند آیات ګردیزی په مړینه هم رپورت وړاندې کړو. لومړی رپورٹ ترازو پښتو ناول سل کال د هغه کتاب نوم دی چې په دې وروستیو کې احمد رشید لیکل او خپور کړی دی. په دغه کتاب کې خاغلی لیکوال د پښتو ناول سل کال ارزونه کړي او یو شمیر ناولونه یې د ناول د تیوري په رڼا کې تر اړخیزې څېړنې لاندې نیولي دي. دا چې یاد کتاب به د ځوانو ناول لیکونکو لپاره څومره ګټور وي او یادا چې لیکوال څومره په دې توانېدلی دی چې د پښتو ناولونو اړخیزه ارزونه وکړي، په دې اړه مو څو تنه لیکوال په دغه رپورټ کې درغږولي دي. پښتو ناول سل کاله د هغه کتاب نوم دی چې په دې وروستیو کې لچا پر راوتلې او په خیبر پښتونخوا سربیره د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ترلاسه کیږي. په ننګرهار کې هم د یو شمیر لیکوالو لاسونو ته یاد کتاب ورغلې چې د پښتو د ناول په برخه کې یې ګټور بولي. لیکوال او کرکتونکی محمد نومان دوست د یاد کتاب د لیکوال حوصله ستایي او وایي چې د ناولونو د تیر سل کلن بهیر په زړه پورې ارزونه یې کړې ده.
دا لومړی ځل ده سه رشید احمد په نوم یو څوک را پاسیږي. جالبه دا ده چې هغه عالي تحصیلات په کیمیا کې لري، ولې په ادبیاتو کې کوم کار کړی ده، په دې کتاب باندې د څومره زحمت کړی ده، دا ډېره لوړه خبره. په دې کتاب کې د پښتو ناولونو له پیل نه شروع تر اخیره پورې څه دته معلومو، دا ټول راخیستل سوي دي، دا ټول سپړل سوي دي. هر ناول جدا جدا کتل سوی ده، د هر ناول په کرکټرونو باندې خبرې سوي دي، ناول په خوبیو باندې خبرې سوي دي، ناول نیمګړتیاوې په ګوته سوي دي. داسې څه هم ویلي دي هغه د خپل برداشت ناول ورقه په ورقه اړول لاغې نو وروسته په خبرې ور باندې کړې. بل خبره چې په دې کتاب کې ماته ډېره مهمه ښکاره سو، ماته خوان راغله، هغه دا د سیدا کتاب واقعا یو علمي نقد ده.
انجینر اباسین بهیر چې تنزیه لیکوال دی او یاد کتاب یې لوسته، د ځوان نسل لپاره یې ګټور بولی او وایي کچېری عمده غشان د ډرامي افسانی او طنز سل کلن بهیر وار زول شي، راتلونکي نسلونو ته به یې ګټه ډېره وي.
پرته د شک دغه هڅه لومړنۍ هڅه ده او یو ستر کار یې کړی دی چې د ناولونو سل کلن بهیر ته یو کتنه کړې ده. دغسې کچېرته د ډرامې فن ته، کچېرته د کیسه لیکنې فن ته، د تنس فن جنرونو ته یو کتنه وشي، دغه هڅه او دې ته ورته نورې هڅې کشرته وشي، نو دا به زمونږ دغه نسل چې په دې برخه کې کار کوي دوی ته به ذهني پراختیا ورکړي او به شي کولای چې یو شاهکار اثر ټولنې ته وړاندې کړي.
ډاکټر اسدالله خالص چې خپل یې هم ناولونه لیکلي وایي چې پښتو ادب کې تر دې دمه داسې یو کتاب نه و چې د ناولونو په اړه دی پکې اړخیز معلومات زیات شوي وي.
دا طبیعي ده چې سل کلنې هڅې یو څوک راټولوي هغه بې ګټې نه ده، هغه ګټه ډېره ده. اول زه خپل شش او پنج کې وم، ځکه ما یو کتاب لیکه د تیښتې په نوم، نه مې شوه کولی چې ته ناول نوم ورکړم که ورې نه کړم. ملګرو ولوسته وویل چې ناول دی او سره د دې ما ونه شول کولی چې هغه ته ناول نوم ورکړم. زمانه نیولې تر بل هر هغه چا پورې چې په دغه صنف کې لیکنه کوي، ناول لیکي، هغه به ته مناسبه ګټه تکلې شي. زه فکر کوم په پښتو ادب کې دغه سیوینوان کتاب زما تر سترګو شوی نه او دا چې اوس ګورم خپل ټولنه ته، خپل لوست او د ادب مینوالو ته یو ډیر ښه او ګټور زیری غنم.
خو محمد نومان دوست بیا په کتاب کې یو شمیر اشتباهات او تهم تم شوی، وایي ک لیکوال په دویم ځل کتاب چاپ کوي باید چې پام ورواړوي.
دا کتاب هم له اشتباهاتو خالی نه دی. تاسو اشتباهات هم پکې رامسته شوی دي چې لیکوال بیا لوستای وای یا په دقت باندې لوستای وای شاید دغه مخه نیولې وای. فرض کوم دا یو ځای کې د ناولونو د تبازات، ناولونو د پښتو د تبازات ناولونو څخه خپل ترجمه نه دی خپل لیکل شوی دی، دا غو لست وړاندې کوي، ولې په هغه لست کې یو کتاب څه دی شعر په اړه لیکل شوی دی، په شعر باندې د جنگ اغیزې چې هغه د عزت الله شمسی ده، هغه هم د ناول په ډله کې شماري. ځکه لیکوال سره دغه بیا سره لوستای لګې دقت کړی وای دا دونه غټه ستونزه نه ستاسو متوجه شوی ده. یا یو ځینې ځای کې بعضې سنی دي سلیکټیرو بیر راغلي دي، املایي بعضې مشکلات دي، یعنی ټایپي تېروتنې دا ټول هغه شیان دي چې بیا کتل سوی ایډیټر کتلې وای نو تاسو څنګه اوریدل.
په یاد کتاب کې لزګونو هغه پښتو ناولونو څخه چې په تیرو سلو کلونو کې خپاره شوی او د کتاب د لیکوال احمد رشید لاس ته ورغلی د ټولو یادونه یې کړي او په لنډه توګه یې پر خپل تنقیدی نظر سرګند کړی دی. خود صاحبزاده محمد ادریس ناول پیغله د مې سید رسول رسا خودکشي او میخانه د ډاکټر شیرزمان تایزی گلخان د سلطان محمد ماټو خان انتظار د سیده اسینه گل ملکه د عنایت الله خان یاسر زلند ارمانونه او د ریم شاه ریم بی بی مبارکه یې منتخب کړي او اراړخیزه څېړنه یې پرې کړې ده. لیکوال د پورته یادو شوو ناولونو کیسه په لنډه توګه کړې او بیا یې د ناولونو په موضوعاتو، پیغامونو، پلاټونو، کردارونو، ډایلوګونو، ژبې او د ناول د ټولو هغو لوازماتو ارزونه کړې چې د یو میتود په بڼه ترېنه کار اخیستل کیږي. باختر ستوری گرانو مینوالو، پیښور جنگی مالک عامر خان یاد د پښتو ادبیاتو د کتابونو خپرولو تملا تړلی او تر دې دمه یې د پام وړ کتابونه خپاره کړي هم دي. له نوموړي سره مو د هغه په خپرنیز بهیر یوې مرکې ته رابولم. عامر خان یاد صاحب، که دا راته ووایې چې دغه د کتابونو د چاپ سلسله دي له کله نه شروع کړي او تر اوسه پورې به دې څو عنوانه کتابونه چاپ کړي وي؟
ډېره مننه باثابت صاحب، زه د چاپ کار چې کوم دی د کال 2010 نه کوم او تر دې دمه پورې مونږ تقریبا 1500 کتابونه چاپ کړي دي، زموږ د چاپخانه نه چاپ شوي دي.
ښه، په دې 1500 کتابونو کې خو به داسې کتابونه هم وي چې تا پی خپل لګښت کړی وي، یعنی بل چا درته پیسې نه وي راوړي او تا په خپله چاپ کړي وي؟ که داسې وي نو د یو څو نمونه راله واخله.
او داسې څه کتابونه شته چې مونږ په خپل خرڅ باندې کړي دي، په هغې کې د سید شبنم بیوی، تګ نظر، د اقبال شاکر صاحب ری درنګ اوبو، د عثمان علی عثمان، ظفرهر هغه درمان، د صابر شینواری په باب د بیان د هنیمون دا ناول دی، منفعت منیروال چې لیونی شوي حال دی وبې، فطرت بنیرے د چنارونو سوري، تسکین مریوال چې ښه خوشې سهارا وي، دا هم شاعري ده.
یو خو مصیبت دا دی چې د پښتو کتابونو بازار نه وي کنه، شاعران لیکوالې چې چاپ کی خلکو ته مفت ورکوي، نو تاسې بیا څه کوئ؟ تاسې کتاب لورنځی ته وړئ او کنه هم داسې مفت ورکوئ؟
هغه کتابونه مونږ چاپ کوو چې کوم لیکوال په علاقه کې په نړۍ کې سنوم ساتي، نو هغه کتابونه چې مونږ چاپ کوو په پوره پښتونخوا کې دا کتابونه مونږ تقسیموو او بوکسلرانو ته هم هغه کتابونه خرڅېږي.
دا چې تاسو مخکې سنامې یادې کې د کتابونو د لیکوالو د شاعرانو نومونه مور سره یاد کړل، د خو واقعاً داسې مشهور کسانو، د دې کتابونه چې تاسې بوکسلرانو ته یا کتاب پلورنځیو ته لیږلي دي، ریزلټ یې څنګه دی؟
ریزلټ ډېر ښه راغلی دی. دی کې بعضې کتابونه چې کوم دي نو په درېیم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، بعضې دویم ایډیشن کې هم چاپ شوي دي، او وخت وخت سره دغه کتابونو غوښتنه بیا هم کیږي.
دینه علاوه داسې د مشهورو کسانو کتابونه هم تاسې نور داسې چاپ کړي دي چې زما د معلوماتو مطابق چې نیمایي پیسې هغوی ورکړي دي او نیمایي تاسې خرابات کړی دی، یعنی د خپل ځان نم لګولي، که دغه نام یې راته واخلي.
برنی کتابونه کې هم صدا کتابونه داسې وو چې موږ به خپل نیم لګښت کړی دی، او بعضې هغه شاعران ادیبان چې هغوی سره مطلب وس مطابق د هغوی نه وي، ما پکې هم خپل لکه پیسې لګولي دي.
مثلا د یو څو نامې واخله کنه،
لکه دې کې داسې وو چې د خیبر افریدي صاحب پیچومیا کتاب دی کې د کمپوزنګ پیسې هم ما هغې ته ورکړی دي، کتاب مې هم ورته ورکړی دی. ګران بابا کتاب چې کومونو دی کې هم لکه د کمپوزنګ پیسې مې خپل طرف نه ورکړو مونږ چې کتاب چاپ شي. داسې نور کتابونه هم شته پکې چې هغه وخت په خوښۍ سره مونږ مرستې کړې دي.
داسې کوم کتاب مخې ته راغلی دی چې حقوق یې د ادارې سره محفوظ وي او تاسې نه یې د بیا چاپ غوښتنه شوې وي یا ډیمانډ یې زیات وي؟
او په دغه لړ کې اتلان کتاب چې کوم دی، کوم چې د مشال ریډیو نه چاپ شوی دی او خپور شوی دی، دا کتاب ما ته په پوره پښتونخوا کې دا کتاب نه ما ته ډیمانډ راغلی دی او هغوی غوښتنه کړې ده چې یار دا کتاب مونږ ته په بکس انسټالونو کې نه ملاوي، که دا کتاب تاسو سره مونږ ته راولې چې مونږ یې په بیا واخلو. مطلب ډېر ادبي لیکوالان غوښتنه کړې ده چې دا کتاب دې مونږ ته ملاوشي. که مشال ریډیو د دې چاپ اجازت مونږ ته راکړي، د دې حقوق مونږ ته راکړي، نو دغه کتاب مونږ به په زرګونو تعداد کې چاپ کړو، پښتونخوا ګوټ ګوټ ته به د هر لیکوال لاس ته به ورسیږي.
ډېره مننه، خوشاله اوسې.
ډېر زحمت مشه، قدر منشه.
باختر ستوری گرانو مینوالو، د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری ټولنې مشر حیات گردیزی چې لتی رسول لسیزو په دوران کې په خپل خواږه او زړه ته پریوتونکي غږ د غرنیو سندرو په ویلو سره د پکتیا په ډاګونو کې وحشي ګلونه په مسیدو راوستل، د فروری په 15 نیټه عمر او د خپل خواږه غږ مینوالی د ویر په ټغر کېنول. د ارواخات په مړینه مو لسو تنو سره په یو رپورټ کې خبرې کړې دي. دا غرنی سندره د ارواخات آیات گردیزی له خنجری راوتی. آیات گردیزی د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری شورا رئیسو چې تیرونه د زړه د ناروغۍ له امله ومړ. د افغانستان ولسی موسیقي په دریو لویو سبکونو ویشل شوی چې یو ته ننګرهاری سبک وایي، بلې د کندهاری سبک په نوم، او دریم هغه د لوی پکتیا د سبک په نوم یادیږي. د پکتیا د سبک د ساز انداز هم بدل دی او سندرې هم د نورو سیمو له سندرو سره فرق لري. لیکوال او شاعر مصطفی سالک چې د افغانستان په ولسی موسیقۍ څېړنه کړي وایي چې حیات ګردیزی د لوی پکتیا د موسیقۍ په سبک کې د سر په سندرغاړو کې شمیرل کېده.
حیات ګردیزی چې په غرنۍ سندرو په سبک کې ډېر زیات مهارت درلوده، ډېر پوهېده، او زه فکر نه کوم چې د پکتیا د موسیقۍ په سبک کې دی تر د لوی سندرغاړې موږ ولرو یا درلوده. په هغه وخت کې چې دی ځوان و، د یو شوقي په توګه به ته دیرو وجرو ته هلته به یې خپلې سندرې ویلې، بیا چې خلکو د ده آواز خوښ کړ نو بیا د سندرو ته راووته. کله ما د پښتو د فلکلوري موسیقۍ په اړه پلټنه کوله، د سره د افغانستان د ولسي موسیقۍ په اړه ډېره زیاته پوهه وه. نو نه یوازې دا چې دی سندرغاړې و، بلکې دی په ولسي سندرو باندې او په ولسي موسیقۍ باندې ډېر ښه پوهېده. له بده مرغه زمونږ دغه سی سندرغاړي دغه سی هسته مري، خو دې ته څوک پام نه کوي، حکومت ورته پام نه کوي.
د افغانستان د هنرمندانو د سرتاسری ټولنې مشاور او ویاند محمد ایوب فضلی وایي چې آیات ګردیزی ورته سپارښتنه کړې وه چې دری ژبو خزینه او نارینه سندرغاړو سره د پښتو د سندرو په برخه کې مرسته وکړي.
نن په افغانستان کې اکثره سندرغاړي دری ژبې ورونه زمونږ پښتو سندرې وایي، د مناسب طبقه هم کې پښتو سندرې وایي. هغه کوم مسؤلیت او رسالت د موسیقۍ د اصلي موسیقۍ کوی خدمات هغه سر ته وړی ده. البته زمینه موږ ته هیچا نه ده برابره کړې، خو همدغه اتحادي او د همدغه اتحادي رئیس خدای بخښلی ګردیزی صاحب و، د ده په ارتباط موږ منډې هلې ځلې کړي. ګردیزی یو ښه شخصیت و، څومره کارونه کړي، شاید هر سړی خپل نظر ولري.
کله یو پلوه پښتانه د پښتو موسیقۍ سره خپل اروایي تړون ساتي، نو بل طرف ته نه په ولسي کچه او نه هم په دولتي کچه هنرمند قدرول کیږي. دا چې حکومت به د حیات ګردیزی له کورنۍ سره مالی مرسته وکړي او که څنګه، دا پښتنه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس دارنګي ځوابوي.
د هنرمندانو سره د کومک یو صندوق شته دی. وزیر صاحب سمو د مخ کې هدایت کړی چې دا باید پیاوړی کړو، چې دغه سه لازم مرسته ته هنرمندان ضرورت لري، هغه سره باید مرسته وشي. نو رښتیا هم چې حیات ګردیزی چې ډېر حقدار سړی و، افغانستان اصلي موسیقۍ د ساتنې په برخه کې، دې ته د رشد ورکولو برخه کې بېخي زیات خدمت کړی دی. ټول هنرمندان حقدار دي، حیات ګردیزی هم حقدار دی. وزارت به انشاءالله لازم مرسته ورسره وکړي، خو یو عمومي ستونزه لرو چې دغسې یو مشخص کافي اندازه بودیجه وزارت ته په اختیار کې نه ورکړل شوې. ولې دغه صندوق که پیاوړی شي، د دې د لارې به وکولی شو چې بیا د هنرمندانو سره لازم مرسته وکړو.
خو شنونکي په دې باور دي چې که حکومت د ولسي موسیقۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره تګلاره جوړه نکړي او د بیوزله سندرغاړو غم ونه خوري، نو هغه فولکلور او هغه موسیقي چې د بودایانو او زردشتیانو له وختونو را روانه ده، هغه به د تل لپاره له پښتنو سره مخخه وکړي. د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
پلا سکی بم دے بلشین دے بلشین دے دا سڑے زمون تکلی سڑین دے سڑین دے سڑین دے چپلا سکی بم دے بلشین دے بلشین دے چپ پلاسکی بم دے بلشے ندے بلشے ندے بلشے ندے